زما د تعلیم او تربیه د وزارت وظیفه ده او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړئ او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترینې وسیلې دي چې هغه ډرامې دي. که دا شی موږ ونه کړو فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدن کومک وکم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصوص. داوته دیوانې د کور کلی خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر رسینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواد هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیرې ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار. او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونو وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشنی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل، او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه راباندې لمدوي، چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي، او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب څه دی ویل؟
هو، دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخیږي هم نه. دل هر څه نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کیږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب،
ته لاړ سه او لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب، ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه، هلته ټول سامان پروت دی. ګلولي به هم درسره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب، چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې ویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دزده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم درپسې نه سي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو، دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته ګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب، دا نه شم کولی.
کولی شي، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب، د تشناب د سوی او کمود مې جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسي. صاحب، چیرته ګوته ولګوم؟
دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز، او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب، ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلیږم.
او سړیه، په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې مېړه دې څه کار کوي.
ښځې، مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې درباندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
Ha 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 ha
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربی له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب، 15 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مروژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زمو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو. بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او $3 لک مارک دی مارک، په $3 لک دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک.